رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
د جمهوریت ریاست د دوهمزلین انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې پروسه وځنډول شوه. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې عسکر به په غزه کې د پټو تونلونو تباه کولو وروسته هم خپلو عملیات ته دوام ورکوي، او په داسې حال کې چې په طرابلس او بنغازي کې د سیالو ملیشو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي، د لیبیا نوی پارلمان په یوه لرې ګوښه ښار کې خپله لومړۍ غونډه وکړه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، زمون غږ له واشنگتن نوري دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهرنۍ پښتو خپرونه ده. نن د یکشنبې ورځ او د 2014 میلادي کال د اگست 3 ده. زه سید سلیمان شاه زما همکاران له خپلې دوهمې نیم ساعت خپرونې سره حاضرېږو. په دې خپرونه کې به له خبرونو وروسته د افغانستان او نړیوالو موضوعګانو په باب زمونږ د خبریالانو رپورټونه، مرکه او د مطبوعاتو تبصرې واورئ. خو لومړی پام وکړئ له طاهر اتکزینا د دې ساعت خبرونو ته.
افغان چارواکو د جمهوري ریاست د رایو تفتیش او بیا شمېرل یو ځل بیا ځنډولی دي. هغوی پرون د شنبې په ورځ وویل چې دا ځنډ ځکه راغی چې د جمهوري ریاست یو کاندید عبدالله عبدالله لا تر اوسه د دې سره موافقه نه ده کړې چې د دغو رایو اعتبار او نه اعتبار دې څنګه معلوم سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې په ورځ د دواړو کاندیدانو سره په تلیفون کې جلا جلا خبرې وکړې او د افغانستان د انتخاباتي جریان په حق له خپل ملاتړ څرګند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې کیری په دې باندې ټینګار وکړ چې د انتخاباتو څخه وروسته د دې ضرورت دی چې د رایو تفتیش دې پر خپل وخت او موقع ترسره شي. همدا اوس څه د پاسه 8 میلیون رای د افغانستان د ګوټ ګوټ څخه کابل ته رسېدلې دي، او څه د پاسه 22 زره باید د جالکاریو او ټګیو برګیو لمخې تفتیش سي. پر دې مسلې باندې د جولای په میاشت کې کابل ته د بهرنیو چارو د وزیر کیری د یو بیړني سفر په وخت موافقه شوې وه. کارپوهان وایي چې سیاسي بې ثباتي د افغانستان اقتصاد ته تاوان رسولی دي، او دا چې د رایو د تفتیش ځنډول به د افغانستان آینده په جدي توګه په خطر کې واچوي. د اسرائیل پوځ ویل دی چې دا یقین لري چې هغه د روشکلن بریدمن چې مخکې ویلي و چې د حماس مبارزینو د جمعې په ورځ ترسولی دی مړ شوی دی. د پوځ یو نتاق ویل چې د اسرائیلو دینی مشر هم دا یقین څرګند کړی دی چې هدار ګولډین مړ دی، او دا خبره شخصا د هغه کورنۍ ته استولی دی. د اسرائیل د اردو دا بیانیه څو ساعته وروسته له هغه خبره شوې ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ویل چې د اسرائیلو عسکر به د غزې او اسرائیلو تر سرحد لاندې د حماس د تونلونو د تباه کولو خپله دنده ختمه کړي، او بیا به د اسرائیلو د امنیتي ضرورتونو له مخې عملیاتو ته دوام ورکړي. ښاغلی نتانیاهو پرون د شنبې په ورځ دا وینا وکړه. هغه وویل چې اسرائیلو تر اوسه په لسګونو تونلونه له منځه وړي دي، او د ده په قول د حماس ستراتیژیک سیستم یې چې د ډیرو کلونو لپاره یې جوړ کړی و سخت ځپلی دي. نتانیاهو وویل چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې د تقریبا یوې میاشتې عملیاتو په وخت کې ډیرې بریاوې ترلاسه کړي دي، د حماس اهداف یې تباه کړي او د حماس په سلګونو جنګیالي وژلي دي. د اسرائیلو صدر اعظم ویل چې که حماس د غزې څخه په اسرائیلو باندې حملې بندې نه کړي نو دا به په ډېر لوی قیمت ورته تمام سي. د ژغورنې د چارو یوه طبي مؤسسه چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغانو علاج کوي وایي چې د دې ناروغۍ د خپرېدو د زیاتوب او د هغې د علاج لپاره د محدودو منابعو له کبله دا سخته ده چې د دغې وبایي ناروغي چې تر اوسه یې څه د پاسه 900 کسه وژلي دي مخنیوی دي وسي. د بیا سرحده ډاکټرانو مؤسسې ویل دي چې په لایبیریا کې حالات ډیر خراب دي، ځکه چې روزل شوي کارکوونکي او منابع کم دي. دغه مؤسسه ویل چې په سیرالیون او لایبیریا کې د ایبولا د ناروغۍ د علاج او مخنیوي په برخه کې زیات خنډونه موجود دي او په ګینی کې هم نوې پیښې لیدل کیږي. د ژغورنې دغه مؤسسه په داسې حال خپل رپورټ خپور کړی دی چې د نړۍ د روغتیا سازمان او د هغو هیوادونو مشرانو چې دا ناروغي پکې خپره ده د جمعې په ورځ سره وکتل چې د هغو سل میلیون ډالرو په هکله وروستۍ فیصله وکړي چې د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. هغه ډاکټر چې په لایبیریا کې د ایبولا په ناروغي اخته کسانو سره مرسته کوله او هغه هم د ناروغي ونیو د امریکا متحده ایالاتو ته رسیدلې او هغه په دې هیواد کې په دغه ناروغي اخته لومړنی کس بلل شوی دی. ډاکټر کینټ برنټلی پرون د شنبې په ورځ د طبي چارو په یوه خاصه در بس الوتکه کې د لایبیریا څخه د امریکا د جورجیا جنوبي ایالت ته راورسول سو. د جورجیا یوې نظامي اډې ته د رارسېدو څخه وروسته هغه په یوه امبولانس کې واچول سو او د اټلانټا په ښار کې د ایموري د پوهنتون په روغتون کې بسترې سو. دغه روغتون د امریکا د متحده ایالاتو په ټول هیواد کې فقط څلورم روختون دی چې د داسې پیښو د علاج کولو سامانونه او تجهیزات لري. برنټلی به په دې روختون کې په یوه ګوښه سیمه کې چې د نورو ناروغانو څخه به لیرې وي بسترې وي. برنټلی او یوه امریکایي میرمن نانسی رایت بال په لایبیریا کې د ژغورنې په چارو بوخت و چې هغوی د ایبولا ناروغۍ ونیول. په دې ناروغۍ د مارچ د میاشتې را په دې خوا په لویدیځ افریقا کې څه د پاسه 900 کسه مړه شوي دي. رایټبال به هم په څو ورځو کې متحده ایالاتو ته راورسول سي او په عین همغه روغتون کې به علاج شروع سي چې برنټلی پکې بستری ده. د لیبیا نوې انتخاب شوی پارلمان پرون د شنبې په ورځ د تبروک په ښار کې په داسې حال کې خپل لومړنۍ غونډه وکړه چې په بنغازي او د هغې هیواد په پلازمینه ترابلس کې د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړې روانې دي. په دې غونډه کې د پارلمان سره د پاسه 150 غړو د موقتي رئیس ابوبکر بایرا په مشرۍ برخه درلوده. بایرا وویل چې د پارلمان د رسمي غونډې پرانستل د دوشنبې تر ورځې پورې ځکه ځنډېدلی دي چې ځینو استازو د امنیتي ستونزو له کبله د یکشنبې غونډې ته ځانونه و نه رسولای سول، مګر رپورټونه دې ته اشاره کوي چې هغه غړي چې حاضر نه سول هغوی اسلامستان وو او دا داسې نښه ده چې په هغه هیواد کې به سیاسي اختلافات دوام لري. په روسي جګړو کې د ترابلس هوایي میدان ته نږدې د تیلو په یوه ټانک باندې یو راکټ لګېدلې او د تیلو ډیپو اور اخیستې دي. دا په یوه اونۍ کې دوه همزل دي چې په دغه ډیپو باندې حمله کیږي. د سوریه وسلوال یاغیان پرون د شنبې په ورځ د سرحد څخه لبنان ته واوښتل او د ارسل په ښارګوټي کې د پولیسو یو سټیشن ونیو. لښته لږه دوه عسکر او دوه ملکیان یې ووژل. دا د سوریه په درې کلنه کورنۍ جګړه کې د لبنان په خاورې باندې ډېر جدي تیری بلل شوی دی. د لبنان چارواکو ویل چې دا برید هغه وخت پر وسو چې د لبنان امنیتي قواو د نصره د جبهې د ډلې یو غړی د تلاشي په یو پوسټه کې ونیو. چارواکي وایي چې یاغیانو په دغه ښارګوټي باندې یرغل وکړ او د هغه د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله او بیا څو تنه عسکر او پولیسان وتښتول. نړیوالو تحقیقونکو په ختیځ یوکراین کې د مالیزیا د راغورځول شوي مسافر وړونکي الوتکې د نورو مړو پاتې شونې پیدا کړي دي. د هالینډ، اوسټرالیا او یا کسیس هیئت پرون د شنبې په ورځ د الوتکې د رلویدو په 40 کیلومتر مربع پراخه سیمه کې په دوهم ورځ هم کار ته دوام ورکړ. کسه هم چې هغوی ته نږدې د روسیې د طرفدارو یاغیانو او د یوکراین د قواو ترمنځ جګړې روانې وې. د چین چارواکو ویل چې د دې هیواد په ختیځ کې د کونشان په ښار کې په یو فابریکه کې 14 سوې د چې 15 پېټه کسب کې مړ شوي او څه د پاسه سل تنه زخمي شوي دي. چارواکو ویل چې دا 14 د شنبې په ورځ په محلي وخت د سهار په 9:30 بجو د موټر جوړولو په یو فابریکه کې چې خاوند یې د تایوان یو مؤسسه ده سوې ده. او د جمعې په ورځ ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو د نړیوالې اونۍ لومړۍ ورځ وه. دا اونۍ د اگست د لومړۍ نیټې څخه تر 8 نیټې پورې هر کال د نړۍ په صد پاسه 180 هیوادونو کې د دې د پاره لمانځل کیږي چې میندې دې ته وهڅول سي چې ماشومان تخپل شي دې ورکي او د هغوی روغتیا ته پاملرنه وکړي. د نړۍ د روغتیا سازمان دا غوره بولي چې ماشوم ته د هغه د زیږیدلو څخه یو ساعت وروسته یې مور باید خپل شي دې ورشروع کړي او تر شپږو میاشتو پورې ورکي. دغه سازمان دا هم ویلی دی چې د شپږو میاشتو وروسته ماشوم ته د مور د شیدو سره سره بشپړونکي یا تکمیلي خواړه شروع کېدای سي، خو د مور شیدې به تر دوه کلنۍ پورې یا تر هغه زیات دوام کوي. په نړۍ کې د نوو زیږیدلو ماشومانو تر نیمایي کم یې د مور د شیدو څخه استفاده کوي، او حتی تر دې لږو ماشومانو ته دا چانس برابرېږي چې تر شپږو میاشتو پورې دې د مور شیدې وخوري. د یونیسف رئیس انتونی لیک وایي چې د ماشوم د ژوند تر ټولو ښه شیبه هغه ده چې د اول ځل دپاره د مور شیدې روي. هغه تقریبا 1 میلیون ماشومان چې هر کال مري 40% یې نوي زیږیدلي ماشومان دي. لیک وایي چې د زیږیدو په لومړي ساعت کې که ماشوم د مور شیدې وروي، نو په هغوی کې به په هرو 50 تنو کې یو ماشوم د مرګ څخه وژغورل سي، یا په بل عبارت هر کال به څه د پاسه 500,000 ماشومان ژوندي پاتې سي. خبرونه ختم شول.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
تاسو وروستي خبرونه واوریدل، او دا هم زمنګ د خبرونه لمړی موضوع. اسرائیلی ځواکونو پرون د شنبه پر هم د غزې د تړنګې په جنوبي برخو کې خپل هوایي او ځمکني عملیات ته دوام ورکړ. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي چې شاوخوا 50 فلسطینیان وژل شوي دي. د امریکا خبریال سکاټ باب د غزې نه یو رپورټ را لېږلی دی چې خلیل خان به درته واوري.
د اسرائیلو پوځ د یک شنبه په ورځ د غزې په مختلفو برخو کې بریدونه کړي دي، چې پکښې اسلامي پوهنتون، د بیمې یو شرکت، او په جنوبي غزې کې رفات نږدې کورونه هم شامل دي. د اسرائیلو ځمکني ځواکونو د لادرکسي وی اسرائیلي سرتیري لټون جاری ساتلی. اسرائیل وایي دغه سرتیري د جمعې په ورځ رفات نږدې د یوې نښتې پر مهال د حماس ملیشو لخوا برمته شوی دی. دغه نښتې هغه جنجالي اوربند مات کړی دی چې لږ وخت مخکې عملي شوی و. د حماس د پوځي څانګې یوې بیانیې ویلي دي چې دوی د لادرکسي وی اسرائیلي پوځي په هکله معلومات نه لري، او وایي هغه کېدی سي د دوو نورو اسرائیلي پوځیانو سره یو ځای په یو ځانمرګ برید کې وژل شوی وي. د فلسطین د ملکیانو د ډلې شبکې رئیس امجد شاوا ول د تیرو 24 ورځو د جنگ د وجې د غزې روغتونونو د مریضانو څخه ډک سی ودی.
All Gaza is under attack. The humanitarian conditions is catastrophic due to the continuous Israeli airstrikes, artillery bombardment.
ټوله د غزې تړنګ د برید لاندې ده. د غزې په مختلفو برخو کې د اسرائیلي ځواکونو او د ټانکونو دوامدارو بریدونو او بمبار لوجې د بشریت وزاده د تباہي سره مخ سی ودی، او زیاتره په نشسیوي اهداف ملکی دي. هغه زیاته کړه د جنگ لوجی شاوخوا 400,000 فلسطینیان بې ځای سوي دي، او بشري مرستندوی ډلې نسی کولای چې هغه ته خواړه او یا روغتیایي مرستي ورورسوي. د جمعې د ورځې د وربند د جوړجاړي لمخې دواړو خواو به پرون د یک شنبه په ورځ خپل استازي مصر ته استول چې اوربند نور هم وغځوي. د فلسطین چارواکي وایي چې د هغوی استازي به کایرې ته ولاړ سي، خو اسرائیل ویلی دی چې دوی به د یک شنبه د ورځې په خبرو کې برخه وانخلي. اسرائیلی چارواکي وایي پوځي بریدونه به تر هغه وخته دوام ولري تر څو چې په غزې کې ټوننونو، شبکې او د راکټونو توغولو مرکزونه نه وي ختم کړي. د اسرائیل پوځ وایي دوی تر اوسه د 10 څخه زیات ټوننونه تباه کړي دي. اسرائیل غواړي چې په هر ډول اوربند کې دا شرط دي شامل وي چې غزه دي بې وسلې کړل شي. او بلې خوا حماس بیا وایي اسرائیل دي د غزې وکلن د لارو بندیز ختم کړي. تر اوسه دواړو خواو داسې کوم غبرګون نه دی ښودلې چې د یو بل غوښتنې به ومني. فلسطیني چارواکي وایي چې تر اوسه په دې جنگ کې شاوخوا د 1400 څخه زیات فلسطینیان وژل شوي دي، چې زیاتره پکښې ملکي کسان ول، او اسرائیل بیا وایي چې 3 پوځیان او 3 ملکی کسانی وژل شوی دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
کسان چې د جمهوریت ریاست د څوکۍ دواړه کاندیدان وای چې د انتخاباتو وروستۍ نتیجه به ومني او درناوی به وکړي، خو ځینې رپورټونه خپر شوي دي چې ښایي چې د ډاکټر عبدالله ملاتړ کوونکي د انتخاباتو د نتیجو نه دې ته ترجیح ورکوي چې یا همدا اوسنی حکومت ادامه ومومي او یا دا چې یو نوی موقت حکومت جوړ شي. پام وکړئ په دې اړه یوې ګډې مرکې ته چې زموږ همکاري زیبا خادم کړې ده.
د افغانستان د محلي خبری منابعو د رپورټونو له قراره د ډاکټر عبدالله عبدالله طرفدارانو په دې ورځو کې په دې مسلې باندې څو سوزلي بحثونه کړي دي چې د دوی د ډلې یعنی د اصلاحاتو او همپالنې د ډلې د کامیابۍ نه به ښه دا وي چې یا اوسنی حکومت ادامه عمومي او یا موقت حکومت جوړ شي. خو د دې ډلې ځینې نور غړي بیا د دې دواړو طرحو مخالف دي. موږ د اصلاحاتو او همپالنې د ډلې د غړي خیر الله آزاد سره مرکه وکړه چې ولې په دې ډله کې دغسې بحثونه شوي دي، که شوي وي ولې دغسې یو نظر پیدا شوی دی. اول خو دې ډلې په انتخاباتو باندې تاکید کاوه. ښاغلی خیر الله آزاد وویل
دا خبرې چې چا کړې دا فکر کوم یو پروپاګاندا ده، یو هیڅ واقعیت نه لري. اصلاحات او همپلنې ټیم هېڅکله په دې باور نه و او په دې باور به نه وي چې غیر له انتخابات غیر له ټاکنې په بل لاره په بل وسیله باندې یو څوک قدرت ورسېږي. موږ په دې باور یو، ایمان لرو چې یوازینۍ مشروع لاره هغه انتخابات دي. موږ اوس په دې مرحله کې یوازې او یوازې په یو شی فکر کوو، هغه دا دی چې د خلکو پاک او شفاف رائے د تقلبی رائے خبر جلاسی او د شفاف رائے په نتیجه کې هر څوک چې قدرت ترسیږي هغه د افغانستان مشر او د دولت به مشر وي.
محترم آزاد صاحب، دا د همپالنې ټیم ته نږدې منابعو دا خبره کړې ده چې تیرو لس ورځو کې وي کوم خپل منځي غونډې شوي دي او په همدې مسلې باندې بحث شوی دی او دوی دې ته ترجیح ورکوي چې دا حکومت د ادامه عمومي او یا د بل موقت حکومت جوړ شي. نو فکر کوئ دا ټولې خبرې بې ځایه دي؟ دا د همپالنې او د اصلاحاتو د ټیم پلویان نه دي؟
خطا، داسې دی. موږ په دې باور یو چې اوسنۍ حکومت ټول دغه جنجالونو او دغه مشکلاتو یو لامل همدغه اوسنۍ حکومت او دغه اوسنۍ اداره ده. دغه اداره کې د ارادې نه وجود سبب سو چې دا وضعیت اچوي. سالم عقل دا نه مني چې موږ بیا راشو وای چې دغه اداره دي نور دوام وکړي. موږ نه په اوسنۍ نوم نه په بل نوم چې موقت یا بل شی وي یعنی د افغانستان
خیر الله آزاد زیاته کړه چې د اصلاحاتو او د همپالنې د ډلې مشرانو اوس نه بلکې یو کال مخکې دا خبره کړې ده چې هغه ګامونه باید ادامه عمومي چې دیارلس کاله مخکې اخیستل شوي دي. یعنی افغانستان اساسي قانون لري، دوه ځلې پکې پارلماني انتخابات شوي دي. نو دغه سلسله چې شروع شوې ده دا باید قطع نه شي او هر څه د قانون سره سم اجرا شي. نو هر څوک چې انتخابات وګټي هغه به جمهور رئیس وي او بله ډله به ورسره همکاري کوي. دا اشرف غنی د تحول او تداوم ټیم هم دا خبره کوي چې د انتخاباتو د نتیجو درناوی کوي او تر هر څه ورته د افغانستان سیاسي ثبات مهم دی او دغه سیاسي ثبات باید په افغانستان کې د خلکو د سوکالۍ او آرامۍ متضمن وي. خاغلی صدیق پټمن ویل
هر هغه حرکت که څه د تبصرې په شکل وي او که څه د تبلیغاتو په شکل وي او که څه پلان لري چې هغه د افغانستان د خلکو سیاسي ثبات لمن جوړي موږ دا سره مخالفت کوو. بنیاد د ټولو خبرو د افغانستان اساسي قانون دی او هر هغه څه چې په افغانستان کې کیږي هغه به د افغانستان د اساسي قانون د احکامو سره سم ترسره کیږي. د افغانستان د اساسي قانون مطابق په افغانستان کې ټول ټاکنې ترسره شوي او ټول ټاکنې دویم پړاو ته تللي او په څلورم مزاجات د دویم پړاو ټول ټاکنې ترسره شوي. د ټول ټاکنو ابتدایي نتیجه اعلان شوې ده او په نهایي نتیجه لپاره عمومی تفتیش باندې دواړو ټیمونو موافقه کړې ده. د ملګرو ملتونو تر اشراف لاندې او اوس هغه طرزالعمل نهایي شوی دی. باوجود د دې چې ملاحظات لرو ولې دې تجمنې و چې همدغه طرزالعمل په اساس د ملګرو ملتونو تر نظارت لاندې او د افغانستان د قوانینو په منلو سره دې پروسې سره وړاندې شو. د انتخاباتو نهایي نتایج په افغانستان کې سیاسي ثبات نور هم پیاوړی کوي او موږ په دې باور لرو چې د انتخاباتو د نتایجو په نتیجه کې زموږ تیم بریالی شي. په افغانستان کې د سیاسي ثبات او په افغانستان کې د سوکالۍ او په افغانستان کې د ښېرازۍ ژمنه مو د انتخاباتو په وخت کې کړې ده او د مقابل ټیم سره هم چې موږ سیاسي توافقاتو په چارچوب باندې موافقې ته رسیدلي د اساسي قانون په چوکاټ کې او د هیواد د نافذه قانون په چوکاټ کې هغه ژمنو ته هم ډاکټر صاحب اشرف غنی ژمن پاتې کیږي. دغه منفي تبلیغات د دې په ځای چې فائدہ وکړي افغانستان خلکو ځان مخوشي روسیه ته تاوان رسېږي. زمونږ هیله دا ده چې هر څوک په دواړو ټیمونو کې وي یا د ټیمونو نه بهر وي باید دغه توافقاتو ته ژمن پاتې شي، د افغانستان د خلکو د رایې درناوی وکړي او پرېږدي چې کمیشنونه خپل کار وکړي تر څو د افغانستان د خلکو نهایي نتیجه اعلان شي.
درنو اوریدونکو، ځینو کسانو سره سوال دا دی چې که انتخابات د ملت د ارادې ممثل وي او که انتخابات د سولې او امنیت د راوستو یوه لاره وي نو دغه سیاسي توافق ته څه ضرورت و؟ دغه سیاسي توافق ځینو خلکو په ذهنونو کې ځینې سوالونه پیدا کړي دي. خاغلی صدیق پتمن ویل چې افغانستان د دیموکراسي تمرین کوي، د دغه ځوان دیموکراسي لپاره باید موږ ځینې احتیاطي یا استحکامي قدمونه واخلو. نو دا سیاسي روغه جوړه یو استحکامي قدم دی، خو د دې سیاسي روغه جوړې اصلي محور اساسي قانون دی. خاغلی پتمن او خاغلی خیرالله آزاد دواړه وایي چې انتخابات د اساسي قانون پر بنا یو اصل دی، نو په هر صورت کې به د انتخاباتو د نتیجې په اساس نوی حکومت جوړیږي. نو د دواړو کاندیدانو د غړو د وینا او ټینګار له قراره هیڅ مشکل نشته، ټول مشکل به د انتخاباتو د نتیجو په اعلان حل شي.
دلته په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې او 50 ثانیې دي. د مهمو خبرونو غټی کې ځل بیا واورئ. د افغانستان د انتخاباتو چارواکي وایي چې د جمهوری ریاست د دوهم ځل انتخاباتو د رای او د بیا تفتیش پروسه ځنډول شوې ده. تقریبا 8 میلیونه رای د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه کابل ته رسیدلې وي چې د څه باندې 2000 رای په اړه لانجه موجود ده. د اسرائیلو پوځ وایي اوس یقین لري چې هغه درش کلن عسکر چې مخکې ګمان کوو د حماس مبارزینو به د جمعې پورې تختولی مړ شوی دی. له بلې خوا فلسطیني چارواکي وایي چې د اسرائیلو په هوایي او ځمکنیو حملو کې پرون د 50 نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د تیرو دوه هفتو په دوران کې په غزه کې د اسرائیلو په حملو کې د 1400 نه زیات فلسطینیان مړ شوي دي او 8000 زخمیان دي. د ژغورنو د چارې یو نړیوال طبي مؤسسه چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغانو علاج کوي وایي چې د دې ناروغۍ د خپرېدو د زیاتوب د مخنیوي لپاره منابعو ته ضرورت لري. په دغه ناروغۍ تر اوسه پورې 209 کسان مړه شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د مصر جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی وای هغه پلان چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جنگ د ختمولو لپاره مصر وړاندې کړی و سم په خپل حال دی. پام وکړئ د ایرانیان رپورټر چې د قاهره نه لګلې
سره لدی چې د غزه په تړانګه کې جنگ روان دی، خو بیا هم مصر نه پرون د شنبه په ورځ نه خپل ډیپلوماټیک کوښښونه ته دوام ورکړ. توقع و چې د اسرائیل یو هیئت د جنگ په وخت کې مصر ته ورغلی وي، خو سفر وځنډاوه. د فلسطین د ګډ هیئت سفر په باره کې تیر هفته اعلان شوی و، خو هغه هم تر اوسه پورې معلوم نه دی. د ایتالی صدر اعظم ماتیو رینزی چې اوس په قاهره کې دی او د مصر د جمهور رئیس عبد الفتاح السیسی په قاهره کې په ګډ مطبوعاتي کنفرانس کې د اسرائیلو او حماس د افراطي ډلې ترمنځ د جګړې په چټکۍ سره پای ته د رسولو ملاتړ وکړ. خاغلی السیسی په دې ټکی ټینګار وکړ چې د مصر د سولې د پلان ځای بل پلان نشي نیولی، چې که دا د جګړې په پیل کې منل شوی وی نو د خلکو د وژلو او وینو د تویولو مخه به نیول شوی وی.
انا عايز اقول انها مبادره قائمه وقادره على انها تحل المساله.
دا وای د مصر د سولې پلان لا تر اوسه په میز نه پروت او د دغه جګړې د ختمولو قابلیت لري او له پیل نه د ټولو خواو سره د تماس نیولو په ترڅ کې دا کوښښونه پیل شول. دا په دې ټکی ټینګار وکړ چې دا پیشنهاد مخکې له هغې چې اسرائیل ځمکني حملې پیل کړي او له ډیرو ځاني تلفاتو نه د مخه شوی و. د مصر جمهور رئیس نه په لیبیا کې د امنیت خرابېدو په باره کې خبرې وکړې او له بین المللي ټولنې نه وغوښتل چې په دغه هیواد کې د امنیت او ثبات په ټینګېدو کې مرسته وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
په داسې حال کې چې یو شمېر خارجي مبصرین او کارپوهان کابل ته د دې لپاره راغلي دي چې د رایو د بیا څېړلو د جریان څارنه وکړي، د جمهوري ریاست د دوهم ځل انتخاباتو د رایو د بیا تفتیش پروسه ځنډول شوې ده. او د امریکا د بی پیلوټا ډرون الوتکو په بریدونو کې په پاکستان کې سږ کال په جولای کې 22 کسان وژل شو، چې د 2012 میلادي کال د جولای نه وروسته د تلفاتو په حساب تر ټولو خونړۍ میاشت وه. درنو محترمو اوریدونکو، نن سهار د یکشنبې په ورځ چې د اگست 3 ده، د مطبوعاتو په تبصرو کې مو همدغه مطالبه تازه ورکړی دی چې دا د زه سلیمان شاه درته اوروم. د افغانستان آنلاین انټرنیټي شبکې له کابل نه د چین د خبري ایجنس سنهوا په حواله رپورټ ورکړي په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري ریاست له یو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم غړو د رایو د بیا شمیرلو په پروسه کې ګډون ونه کړ، د تفتیش پروسه بیا وځنډول شوه. ایجنس وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون مسؤلینو په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې وځنډول شوه، خو د ډاکټر عبدالله د ټیم یو مطبوعاتي بیانیه چې په انټرنیټ خپره کړې ده وایي تر څو چې ملګرو ملتونو او نورو خواوو سره خبرې سرته نه وي رسیدلي، د رایو د بیا څېړلو په جریان کې به برخه وانخلي. په عین وخت کې د یو بل کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزی یوان د ډاکټر عبدالله د ټیم د غیابت غندنه وکړه. د سنهوا خبری اژانس وای کله چې د جولای په 18مه د رایو بیا شمیرنه او تفتیش پیل شو، دا څلورم وار دی چې ځنډول کیږي. د ملګرو ملتونو په بلنه د افغانستان د جمهوری ریاست د رایو د بیا تفتیش د پروسې د څارنې په منظور نور خارجي څارونکي او کارپوهان هم کابل ته رسیدلي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دفتر یونما یوان د رایو د بیا شمیرلو په پروسه کې د ځنډ راوستو پاړه اندېښنا څرګنده کړې ده. د یونما یوان نیلاب مبارز خبریالانو ته وویل چې د رایو تفتیش ته جریان ځنډول د هغو خلکو ګټو ته زیان رسوي چې په ډېره هیله یې په انتخاباتو کې خپلې رایې ورکړې وي. د سیاسي چارو څارونکي وایي که روانه پروسه په بریالیتوب پای ته ورسیږي، نو د دواړو کاندیدانو ترمنځ د شوې موافقې له مخې به هر چا چې زیاتې رایې وګټلې جمهور رئیس به وي، او حریف به د ملي یووالي په حکومت کې د چیف اگزیکیوټیو یا اجرایوي رئیس په توګه کار کوي. د پاکستان د نیوز انټرنیشنل ریسپانډ د برتانیې د تفتیشي ژورنالیزم د یوې موسسې د یو روسي رپورټ په حواله لیکلي چې د بی پیلوټا امریکایي ډرون الوتکو په دریو حملو کې 22 کسان 13 میاشت په پاکستان کې وژل شوي دي. ډرون الوتکو د شمالي وزیرستان د قبایلي علاقې د تخیرو کله 13 میاشت درې واره په نښه کړ. ورځپاڼه د نوموړي برتانوي موسسې په حواله وایي چې د دې جملې نه درې تنه چې نومونه یې فایز عودا الخالدی، تاج المکی او ابو عبدالرحمن الکویتی خودل شوی دی، ویل کیږي چې د القاعده غړي او په شمالي وزیرستان کې دیرو. د نیوز انټرنیشنل ریسپانډ وای امریکایي الوتکو په شمالي وزیرستان باندې دغه هوایي حمله په داسې وخت کې وکړي چې په همدغه سیمه کې پاکستانی ځواکونو د پاکستانی طالبانو د غورځنګ د ختمولو او ټکولو په خاطر په پراخه پیمانه هوایي او ځمکني عملیات پیل کړل. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې 1500 کورنی او خارجي جنگیالي وژلې دي. د خود ملکی تلفاتو په اړه تر اوسه پورې هیڅ تفسیر نه ده کړی چې څومره کسان به وژل شوي. د نیوز انټرنیشنل ریسپانډ د برتانیې د تفتیشي ژورنالیزم د موسسې بی آی جی د تحقیقي رپورټ په حواله وایي چې د مثال په توګه کله چې پاکستانی جټ الوتکو د جولای په 14مه د شوال په سرحدي دره باندې ډېره سخته بمباري وکړه، نو پوځي قمندانانو سمدستي ادعا وکړه چې 15 وسلوال جنگیالي وژل شوي دي. خو د فرانسې خبري اژانس په همدغه دره کې د عیني شهیدانو له قوله د بمبارۍ په سبا رپورټ ورکړ چې د پاکستان د جټ الوتکو په هوایي بمباریو کې د 16 ښځو او 10 وړو ماشومانو په شمول 10 ملکي وګړي وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې 15,000 قبایل افغانستان ته اوښتي دي، او 9,900 نورو په بنو او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې پناه اخیستې ده. ورځپاڼه په پای کې وایي چې د 2004 میلادي کال نه تر اوسه پورې امریکایي الوتکو په قبایلي علاقو باندې 309 هاتي حملې کړې دي چې د 168 ماشومانو په شمول پکې 2342 کسان وژل شوي دي، او 1,100,000 کسان زخمیان شوي دي.
او د هم د هوا حالات، کابل د تودوخې لوړه درجه
ټیټه 12، جلال آباد لوړه 9، ټیټه 15، کندهار لوړه 9، ټیټه 11، مزار شریف لوړه 16، ټیټه 18، هرات لوړه 14، ټیټه 14، غزنی لوړه 20، ټیټه 12، خوست لوړه 15، ټیټه 21، او کندوز لوړه 20، ټیټه 21 درجه. درنو او محترمو اوریدونکو، په څو شیبو کې زموږ د نن سهار پښتو خپرونه پای ته رسیږي. د امریکا غږ آشنا رادیو د زری خپرونه شروع کیږي. تر ماښامنۍ خپرونې پورې تاسو نه اجازه غواړو. د خدای په امان، ورځ مو نیکمرغه.